په نوې شاعري کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورو.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کېږلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دی وکړه، ما یو بیت اورېدلی وای، لډېرو لاس واخلی و پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پورې وجود وتړه، داسې یو چې مې اورېدلی و. که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایي څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه، تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنا دي، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي، شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وایي.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزه له یوې خبرې نه مې یو غزل او بالاخره له هغه غزل نه نوره شاعري.
مننه. د هغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعري چا له یاد نه وځي.
او داسې خو دا خو نه پوهېږم، یو غزل و چې یو بیت و چې لږ البته د قافیې ستونزه هم پکې وه، ځکه زما لومړی بیت و چې اوس مې د زړه خبره په زړه کې نه پټېږي، په خوله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوي، کوم شعر مطالعه کوي؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې، څه ډول شعر خوند درکوي؟
کار څومره سړی مطالعه کوي بیا هم کمه ده، او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده، خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي، او اوس یې هم مطالعه کوم، او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا ده خو ښکاره خبره ده، اتمنى ارسو ګلولي، یا نور کاظم خان شاید، همداسې نور. او په نوو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو، کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي. نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم، یو خو کاروان صاحب دی، ډېری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې.
غزل دی وای چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړې دی، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړې دی. په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دی. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، خای دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصله جوړې دي. او زموږ د کلینا ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه وپاتې، هر ځای هدیرې جوړې دي. او ډیوې چې ته به مې له لاسو نیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاسو نیوې وبوتم، په ټول تیاره ملت به سمې انګازې جوړې دي.
ډیر ښایسته خسته شاعری مکړی. څومره وخت کیږي شاعری کوي؟ سی اوریدونکو سره به دا پوښتنه می دوامدار ډول دي، شاعرانو نه دا پوښتنه کیږي څومره وخت کیږي شاعری کوي؟
زه کوم شاید څوک باورم ونه کی، ډیر وخت نه کیږي، بس یو 15 میاشتې ده. پس
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کی، ډیر ترې لیکل کیږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر 10 شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي، او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده، او منتظر یم چې الهام راشي وروسته یې ولیکم.
نو شاعري مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړي نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه؟ دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی که نه چې په پسرلنۍ هوا کې چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه وې پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېر شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه هم صحیح ده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلي د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجادوي که نه؟
شعر خو فکر کوم دا یو یو داسې علاقه ده چې کته څومره مصروف اوسې شاید در سره اوسې کنه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده یو سره شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې اسم ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه وي چې ستا شعر ډېره شاعري واورې خبرو په تمه.
وایي چې د لیونی عشق په اخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په اخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی، او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی، او لاړ بې سکونه خلک شول په ابدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی، او کته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم ربه، قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی، او ترې تاویدای هم نشم مینځ ته یې هم نشم ورتلی، ترې تاویدای هم نشم مینځ ته یې هم نشم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی، او کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره بشي، کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره بشي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو یا به نظم واورو که نظم ولري؟
اور سره د نظم، نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئي موجود د څه نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي، خو ته پوهېږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هېڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. ای ته پوهېږې ژوند که تریخ دی خو ګلني هم لري، ګنا ته هم کله په ښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. ای ته پوهېږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم، بس نور به څه ووایم څنګه یې تعریف کړم درته، زه ډېر څه پېژنم خو ځینې کیفیت نه پېژنم، خو دومره وایم دومره وایمه چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیري پلار وروستۍ خبره.
ډېره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، او یو غزل هم راته ووایي. بیا
سمه ده، بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي، په کار ده چې اوس عمل پرې وشي، خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي، دا هېڅکله امکان نه لري، که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغییر ونه شو کړی، نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نه شو کولی، هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی، دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي، نه شم کولی او نه ممکن ده، اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري، نو په کار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډېره مننه. او غزل ته دې په انتظار.
وایي غزل دی البته، وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېد وګړي، او چېرته چې هېڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي، او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي، او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ بفکې په وچه ډوبېده وګړي، او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده، هېڅ نه مړه کېده وګړي، او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي، او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت.
هیله کوم تاسو نه، ډېره مننه چې زه مو راوبللم.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د حال او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک چې لټوي. دوی د کومې خزانې لټه کوي؟ دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسل راوروي.
خزانه یو بوټ به راورد ځنګل ته ته او بوټی راوړل. که به کله باران ورېده یا به ناروغ و یا به مجبوره و چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټبا ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ کار څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یو کان واوړي. که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې ته اړینه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې رابار کړل او په ښار کې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پس ځنګله ته لاړ، د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خو ورې به د سپینو زرو په کان واوړې. یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټ به په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ، هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټبه ځنګله ته ته لاړ او د بزرګ ورباندې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل، دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه، هلته به د سرو زرو په کان پېښ شي او په یوه نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسې چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټبه زړه په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل، شیبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شویم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم، او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبر شوي بوټ به وویل، ستای کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل، که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي. د سرو زرو یو بار به د یوه کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ ته روان شو او د پوره کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل، نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم درسره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بیه خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل، له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل، هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اقمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اقمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اول ته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اقمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو، ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب خیر راغلی خوست نه، پام دې دې پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او هلته په رسنیزه برخه کې یا ځینې ژورنالستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نوره خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم بلنه راکړه او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب، زه تقریبا لس کاله کېږي چې رسنیز ډګر کې کار کوم، اوس د یون میډیا ګروپ مشر په حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغسې یو ولایت دی چې که یو خوا کله دا خبرونه ورنه اوریدل کېږي چې ډېرې ښځینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعدې دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کېږي نورو هیوادونو ته د خوارې مزدورۍ پاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما او ستاسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې، په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک وو، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک وو. په خوست کې هلته سیمه ییزې اته نهه راډیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، پنځلس پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته، هغه جغرافیه د خوست چې ګورو، هغه ډېر کوچنی ولایت دی خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و، لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګار، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبرې پوښښ او د نور لپاره د موادو راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې وه، خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسې هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم وو د رسنیو په برخه کې، هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور وو، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه وو ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل وو په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کې څه که تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي، لومړی کې ډېرې خامۍ لري. نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات وو، وسایل ډېر کم بوت وو، بیخي ډېرو ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زمونږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای وو چې یو سولر نه مو کار اخیستلو. نو هغه ډېر تیاره ځای وو، داسې یو ځای وو چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نا کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست وو مار به راووتلو. یعنې داسې یو حالات نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب، او ټول کارونه مو په خپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره دې چې موږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا به مو هغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه موږ سره دومره پیسې هم نه وې چې موږ مسلکي کسان ته هم ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم، شفق صاحب موږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت یې ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا پنځه دانې مایکونه موږ په درې نیم زره کلدارې اخیستي وو. نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره موږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنې هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړی کې چې راډیو پیلوله ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او ته خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې وکړ ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی او په هغې وخت کې سروې کړې وه، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته وویل چې دا هغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرون لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا کړل.
بالکل، هغې نه وروسته بیا یوه بله موسسه راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. هغه خوست ته چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یوه بله موسسه وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي څو لکه ډالر راته ښودل. بیا مې خپل هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ لارې وی ګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې رارسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونو ته ورغللو، راډیوګانو ته ورغللو، که چېرته وسایل غواړئ مونږ درته کولی شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و، هغې دوه درې ترانسمیټر یا دستګاګانې غوښتې، یو دوه نور راډیوګانو وسایل غوښتل. ډېرو راډیوګانو دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو، نو ډېر په ارزانه مونږ ته تمامه شول. یعنې هغه خپل وسایل څه شیان چې مونږ غوښتل هغه داسې وښه لکه مونږ ته چې مفت تمام شوي. په دې ډول سره مونږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله، هغې لپاره مونږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه. ځکه نه مو چا ته معاش ورکول، نه مو ډوډۍ ورکوله، هیڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د تر څنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه مونږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ وو، هغه بېچاره به په هېڅ نه پوهېده د ژورنالیزم، عملي کار به هېڅ نه وکړی. نو هغه به چې کله مونږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي وو، خو عملي کار ته به یې ضرورت و. نو هغې موادو نه بیا مونږ هغې مرکبه چې وه، مثلا خبر ریپورټ څه شان به و، نو هغې نه مونږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړ کول، بالاخره ورو ورو مونږ پښو ودرېدلو.
حکمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره. په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلی دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي. د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مستوفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړی په اړه معلومات راکړي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک سیمه ایزه کچه په خپل ولایت کې، یا زورواکي، یا څوک، یا څوک، یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې مونږ لرلو، نو انشاءالله چې مونږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو، بل اخر ان شاء الله د جواز چاره خلاص شواله تر اوسه موږ د تلویزیون امتیانی خبرونه لرو او د نورو سره ان شاء الله رسمي خبرونه پیلېږي
اوس فرزند تاسو چې ډول خبرونه غي امتیانی مچ لري چې ډول دي
از موږ د رادیو نوم یون پونوم ده او د تلویزیون نوم زرغون ده اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خبرونه نشرو سپورت وکي دی کله چې بیا امتیانی نشرات پاتې ولستل بیا موږ ورته یو منظم پلان مو نیول هغه مخکې مختزو ان شاء الله
رسنۍ د دې ترڅنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي پیښونه خبروي ځینې روزنی ځ خبرونه ملري تاسو مخکې اشاره مو کړ ورته د عامه پوهاوی په برخه کې دوی سره مرسته کولای شي تاسو هغه ډیر فوکس یا غټنګار په چی شي د سپورتي برخه ده دا سې زنی روزنی زی برخم لره نه
بالکل شفق په رادیو کې مونږ بلابل خبرونه خبری سیاسي اقتصادي او ټولنیز موضوعاتي خبرونه لرو په تلویزیون کې مونږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځنګړې کړې ده ول سره سیاحت ته طبیعت ته
او به خبرسته پښتنه بده وکم چې د خزینه طبقه ونده څومره ده په خصوص کې د ژورنالیزم په برخه کې کاغه تلویزیون دی ک رادیو ده ک مجله او نور رسنیز برخه دي
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي په خوای په تلویزیونونو کې هم ځینې دولتي تلویزیون کې کار کول او رادیوګانو کې کار کول هو سم یو نیم شمیر شته چې په رسنۍ کې کار کوي هغه د دوی ونډم ښه ده
ډیر مانن حکمل صاحب
بخنه غواړم کوم وخت لري یو مسله غواړم چې هغه وایم شفق صاحب د پلارون نه یو ګیلا غوندې کوم هغه پلارون داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا او په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحيت او ورکوي په دوی باندې باور کوي او دا ډیر استعدادونه وجني او د ډیر پرمختګونو مخه ډب کوي
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول لغ اولاد ته تاوان وي پکې
بالکل شفق صاحب زه خپل په لومړی کې سره دي چې د اقتصادي ستونزې د نور نه خالوي د دې ترڅنګ د ډیر د نظر اختلافات سره په خپل کورنۍ کې لپلار نن رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالفو قسم زده کورنۍ کشر زای ما خو لو درې کالونو اختلافونو ورسته مې دا ورته ثابت کړ چې زه کولای شم چې یعنی د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم اوس مې پلارم خوشاله ده ورونه مې خوشاله ده کورنۍ مې خوشاله ده ټول افتخارم کوي وای آفرین نو لپلارونو مې غوښتنه ده دا چې د خپل اولادونو سره د دوی د زیراکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي یو زوی به مثلا هغه به ډیر ښه فکر لري هغه کشر عمر نه به کمی خو فکری لحاظ به هغه ډیر مشر وي یو څوک به مثلا ډیر عمر به ډیر زیات خو فکری لحاظ به دومره مشر نه وي یعنی دومره ښه فکر بنه لري نو هغه په اساس سره باید د چلند وکړي نه دا
چې خپل غوږ ورته ونیسي د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته وي چې نه ته نه پويږي وګوري چې د څومره پويږي وخت ورکړي لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو تاسو ځان ثابت کړ
بالکل
نو ډیر مننه خوشاله سي اقمل سي
کور مبارک واخ